سلامونه ستړي مشه تاسو مخک لا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر او د صدر اعظم د مرستيال اسحاق ډار په مشرۍ او پلاوي سبا کابل ته لاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي نن جمعه وویل د پلاوي به د طالبانو له صدر اعظم د اقتصادي چارو له مرستيال وزیر او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د دوړخي زړیکو امنیت سوداګري او سیمه ایز اتصال په اړه خبري وکړي. کابل ته د پاکستان جک پړی پلاوی په داسې وخت کې چې د طالبانو د سند او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ اسلام آباد ته تللی پلاوی خپل درې ورځنی سفر رانغاړي. د طالبانو پلاوی بنن د خپل سفر په وروستۍ ورځ له پاکستاني لوري سره د افغان کډوالو د ایستلو پر مسلې هم خبري وکړي. بنگلاديش له اسلام آباد غوښتل چې د پاکستان پاوز باید د 1971 کال د ظلمونو او تیری ولامل بخنه وغوړي او د بنگلاديش تر خپلواکۍ مخکې چې د پاکستان په بهرنی وزیرمو کې د بنگلاديش 4.25 میلیارد ډالر پیسې بیرته ورکړي. د بنگلاديش د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال جسمین دین له خپلې پاکستاني سیالې امینه بلوچ سره د پنځشنبې په ورځ په ډاکا کې تر غونډې وروسته خبر اعلان وکړ. له پاکستان سره مو تاریخي نه حل شوی مسایل وڅیړل چې په هغه کې د 1971 کال د خپلواکۍ د جګړې پترڅ کې د ترسره شو تیری او رسمي بخنه او په پاکستان کې د بنگلاديش د پاتې پیسو د ورسپارلو مسایل شامل دي. جسمودین زیاته کړه چې پاکستانی پلاوی دوی ته ډاډ ورکړي خو نو موړي څرګند کړه چې د دوړخي زړی کوله لپاره د دغه موضوعاتو هواریدل ضروری دي. د بنگلاديش د اٹکل مخې له پاکستان څخه د خپلواکۍ د خستو اپاند همیاشتنی جګړه کې نږدې 3 میلیونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د امریکا پاوز وای د دوی هوایی بریدونو په یمن کې د تیلو یو مهم بندر چې د حوثی اغیانو په واک کې دی ویجاړ کړی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې حوثیانو ویلي د امریکا په هوایی بریدونو کې شل کسان وژل شوي او 500 نور ټپیان دي. د امریکا د پاوز مرکزی قومندانۍ سنت کام ویلي امریکایي ځواکونو د راسیسا بندر په نخه کړ څو د ایران ملاتړو حوثی اغیانو لپاره د تیلو اکمالات بند کړي او دوی له دې آیده محروم کړي. سنت کام په بیان کې ویل د دې بریدون هدف د اوسیانو د اسواک اقتصادي سرچینې کمزوري کول دي. په خبر پانه کې زیاته شوې ده چې د دې برید هدف د امن خلکو ته زیان رسول نه و بلکې هغه غواړي چې د اوسیانو له واکمنۍ خلاص او په سوله کې ژوند وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د مارچ په 15مه د اوسیانو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. او کینیا چې په دې مشهور ده چې خلک ترې د فیل آچ نور هوادونو ته قچخ کوي د دې هواد ګران بیا کانی لکه یاقوت هم ازین نور هوادونو ته قچخ کیږي. خو داسې خبر لرو چې لدی افریقایي هواد دوه بلژیکی ځوانانو یو نادر شی په قچقي ډول بهر ته انتقالوي چې ونیول شول. د غزوانانو هر یو په 2000 ډالرو د الوتکې ټکټ له بلژیک اخیستی وو او شپږ زره 50 کیلو واټنه یې تر کینیا وهلی وو. هلته دوی 15 زره میګیان اغوند کړي وو چې بلژیک ته یې قاچاق کړي. دوی دا میګیان د پچکاری وو په سورنجونو کې ځای پر ځای کړي وو. په دغې ډول میګیان تر 2 میاشتو پورې ژوندي پاتې کیدلی شي. که چېرته دوی پولیسو نه وای نیولی نو هر میګا به یې په 2500 ډالر خرڅ کړی وو. خی تاسو دا پوښتنه پیدا شي چې ولې دا میګیان دومره ګران دي. دا ځکه چې دا میګیان د زراعتي ځمکو حشرات پاکوي او ځانګړي میګیان دي. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې را سره د مطالب اوریدلی شئ. دا تیرې جمعې په ورځ د یو اعدام شوي ایاز محمد کورنۍ وایي چې هغه ته عدالت نه دی ورکړل شوی. دا چولی ایاز محمد تیر جمعه ایدام شو پنیره در تا جوزیات لرو. همدرنگا لپاکستان تمه دا چی او پلاوی ریشی و تیر روز هم یو پلاوی کابل تتل لوو. توی وای چه لطالبانو سر بیرتا تامولات پیلوی. خو د دغه اړیکو او راکړې ورکړې د پیل موخه څه ده؟ سیاسي کارپوهان اندېښنه لري.
پاکستان ته یو نوی دند سپارلی ده د داعش په نوم پروژه او پاکستانیان کوشش کوي چې داعش د افغانستان د لارې آسیا میانې ته ولیږي.
په دې اړه به وړاندې سره نور جزئیات هم اوري. نړۍ مطالبو ته هم تم کیږو که وخت پات شو ساسې پیغامونه هم راخلو. نور مطالب مشتملتیا مغواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشایزه فریده سیالم او په تخنیکی چارو کې سره سید بهروز دلیری ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازی وایي لیوی مګدی وقفې وروسته له افغانستان سره د لوړې کچې دوړخیز تعاملات بیا پیل شوې دي. محمد صدیق د څرګندونی پر خپلې ایکس پاڼې په ټوټر کې ویلي دي چې پاکستان با طالب چارواکو سره په مشوره د درې اړخیزو او څوړخیزو ډیپلوماټیکو میکانیزمونو د بیا فعالولو لپاره چې افغانستان هم پکې شامل دی کار وکړي. په دې اړه نور تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې ورو.
د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا او د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د فشارونو له زیاتېدو سره سره یو لوړ پوړي پاکستانی چارواکي ویلي چې دغه هیواد افغانستان سره په لوړه کچه دوه اړخیز تعاملات بیرته پیل کړي دي. افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي محمد صادق د وری پاتې وشتمه پر خپل ایکس پاڼ لیکلي دا تعاملات د یوې اوږدې وقفې وروسته بیرته پیل شوي چې نوموړي یو مثبت بدلون بللی دی. خو محمد صادق د اوږدې وقفې په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. هغه زیاته کړې چې پاکستان به له طالب چارواکو سره په مشوره هغه درې اړخیز او څو اړخیز ډیپلوماتیک میکانیزمونه بیرته فعال کړي چې افغانستان هم پکې شامل دی. د نوموړي په خبره دا میکانیزمونه د نږدې ګاونډیو هیوادونو تر څنګ د روسیې، پاکستان، چین، پاکستان، ازبکستان او پاکستان ایران درې اړخیز میکانیزمونه دي. محمد صادق دا هم ویلي چې د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یو شیاو یونګ سره یې مجازي خبرې کړي تر څو د درې اړخیزو تعاملاتو د بیا پیل او د پخوانیو هوکړو د تعقیب په اړه همغږي وشي. هغه ټینګار کړی چې دا وړاندیز بشر د افغانستان له حکومت سره شریک شي. محمد صادق د وری په وشتمه کابل ته تللی و او هلته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمیر نورو طالب چارواکو سره لیدلی دي. هغه له دغه لیدونو وروسته خپلې خبرې رغوونکې بللې او ویلې دي چې د دواړو لوریو خبرې پر حساسو او ستراتیژیکو موضوعاتو متمرکزې وي خو جزئیات یې نه دي ورکړي. محمد صادق په داسې حال کې د اوږدې وقفې وروسته د دوه اړخیز تعامل بیا پیل خبرې کوي چې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې په تیرو میاشتو کې ترینګلې او د دواړو هیوادونو پوځونه څو ځله د ډیورنډ کرښې پر اوږدو کې نښتې وکړې. پاکستان تل طالبان تورن کړي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ملاتړ کوي چې د پاکستان حکومت مخالفه وسله واله ډله ده خو طالبان دا تورونه ردوي. خو اوس چې تازه تعاملات پیل شوي دواړه خواوې څه غواړي؟ پېښور کې د افغانستان پخوانی قونسل حمید جلیلی ازادي راډیو ته ویلي
افغانستان حکومت د اوس هم چې دنیا په رسمیت نه دی پیژندلې داخلي افغانستان کې بیکاری زیاته ده، اقتصادي مشکل شته ده، خو بل خو پاکستان حکومت هم څه مجبوریتونه لري. موضوع د ټي ټي پی ده. همدارنګه په دې ورځو کې د پردې تر شا د افغانستان حکومت او همدارنګه د هندستان د حکومت ډېری ناستې وشولې. نو پاکستان حکومت هم دا ویره لري چې په آینده کې هغه کومه سرمایه گذاري چې کړې ده هغه خپله د لاسه ورنه کړي.
د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي بیا د هڅې د پاکستان د استخباراتي اهدافو برخه بولي. د دې ډلې نصار احمد چیزی ازادي راډیو ته وویل
یو لوی استخباراتان پاکستان ته یو نوی دند سپارلی ده د داعش په نوم پروژه او پاکستانیان هم کوشش کوي چې داعش د افغانستان د لارې نه آسیا میانې ته ولیږي. او پاکستانیان اوس چې د چین او روسیه په دغه ناستونو کې خبرې کوي کوشش کوي چې چین او روسیه هم په دغه استخباراتي لوبه یو ځای کې او د دوی د نفوذ نه ګټه واخلي.
د یادونې ده چې افغانستان ته د پاکستانی پلاوي له سفر سره هم مهاله د طالبانو حکومت یو پلاوی هم پاکستان ته تللی دی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزي پاکستانی چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو په پراخولو، په عزت سره د افغان کډوالو د بیرته ستنولو، د سوداګرۍ د ودې او د ترانزیتي اسانتیاو پر موضوعاتو خبرې کړې.
ازادي رادیو دات کام
تاسو زموږ غږ آزادې رادیو ناوړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډله او د دې سازمان لپاره د افغانستان د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي پر طالبانو غږ کړی چې اعدام او نور ټولې بدني سزاګانې ودروي. د ملګرو ملتونو دغو چارواکو په خبر شوی بیان کې ویل شوی د اعدامونو په ګډون په دې وروستیو کې په محضر کې خلکو ته سزا ورکول د انساني کرامت خلاف او دوی ته د نه منلو وړ عمل دی. که څه هم طالبانو په دې اړه تاسو څه ویل نه دي، خو د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده په کندهار کې یو غونډه ته ویل چې د شریعت یو اعدام د شریعت یو امر دی او باید په ځای شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پکتیا ولایت د شهرنه ولسوالۍ اوسیدونکو او د طالبانو د حکومت لخوا د ادم سوي نولس کلن محمد ایاز د کورنۍ غړی دی چې وایي د دې حکم له تطبیق راځي نه او بې عدالتي بولي. نوموړی ادا کوي چې محمد ایاز د تیر جمهوري نظام له سقوطه څلور میاشتې مخکې چې هغه مهال د پنځلس کلونو و په زور د طالبانو لیکو ته بیول سوی و چې د بل طالب او مقتول سیف القتال لخوا د جنسي تیري د هڅې پر مهال ځانه د دفاع په خاطر د هغه وزن ته ارسو د چینه غختل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط آزادۍ رادیو ته وویل
خپل یو بل د سیف القتال په نوم باندې یو کس ریږي کیږي په دغه محمد ایاز باندې په دې باندې وایي چې د جنسي پیری حادثه وکړي د زړه په خاطر چې په دې کې یې ما کس ولي کله چې د لفظ شوی نو د دې پلار دا ټول ځلې په زرګونو ځلې فلې دا پښتنه کړې دا ګرځېدلې دا حتی هر اداري دروازې ورته کولې دي څنګه چې جواب ورنکه دا روسیا د سي په دته واضح نشو بلار د مثلا په دغه پروتوکول باندې د مخساس کوو او اما د روسیا د سګون غوانه او حتی تر دې چې د ورور سي د رسېدو کې احساس شو نو چا ته څه معلوم چې محاکم څو ډول ولا تاسو ولا او وکیل څنګه ونی وشه مدافي وکیل څنګه ونی ولا یو شي کاندید څه خبر دی ونه چا معلومات څه دي
خو نو موري په دې اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. موږ د مقتول کورنۍ سره چې دوی سیف القتال بولی د اړیکو هڅه وکړه خو بریالي نسو. محمد ایاز د تیر څوار لسو دریم کال د لړم میاستې په درويسته منیچا د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې په یو ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې اعدام شو. دا څرګندونه او شکایتونه داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې او د دې سازمان لپاره د افغانستان د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم پر طالبانو د اعدامونو او عام محضر کې ورته د بدني سزاګانو د ورکولو بندیدو غږ کړای دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اپریل په 18مه د دغه سازمان د بشري حقوقو شورا پر ویبپاڼه خپور کړی بیان کې د تیرې اونۍ د جمعې په ورځ په فراه، نیمروز او بادغیس ولایتونو کې د څلورو کسانو د اعدامونو په ګډون په دې وروستیو کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د تورونو کسانو په درو وهل او نورې جسمي سزاګانې غیر بشري بللې او زیاته کړې ده چې دوی ته د منلو نه دي. دې ډلې اندېښنه ښودلې او ویلې دي څرګند نه ده چې د طالبانو حکومت د دې احکامو د تطبیق پر مهال د تورونو کسانو عمرونه، ذهني یا فکري روغتیا او نور اساسي حقونه په پام کې نیسي او کنه. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اعدام د غوپې خو ته په اشاره ویلي چې په عام محضر کې د اعدام تطبیق هیڅ کله آن له دینی پلاوه د دوی په خبره د توجیه وړ نه دی. دوی دا ویلي چې اعدامونه وحشتونه زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي پر وړاندې بې حسه کوي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم په خپله ایکس پاڼه د دې بیان په بیا خپرېدو ټینګار کړی چې طالبان باید زر تر زره دا اعدامونه او سزاګانې ودروي. نوموړي ټینګار کړی چې د دې اعدامونو عام کول د منلو وړ نه دي. د طالبانو د سترې محکمې د بیان له مخې د 2015 کال پایل راهیسې لږ تر لږه 213 کسان چې 109 شپېته نارینه او 44 ښځې دي د جسمي سزاګانو سره مخ شوي دي. دغه شان د دوی د بیان له مخې طالبانو د 2021 کال له اګست راهیسې تر اوسه په ټول افغانستان کې 10 کسان د دوی په خبره قصاص کړي دي. د طالبانو حکومت قصاص په اسلامي احکامو کې عدالت ته رسیدو ته یوه بڼه بولي. طالبانو تر دې وړاندې د جمعې په ورځ د اپریل پر 18مه په درې ولایتونو فراه، بادغیس او نیمروز ولایتونو کې په یوه ورځ څلور کسان اعدام کړل چې دا د دویم ځل حکومتولۍ پر مهال د اعدامونو تر ټولو لوړه رسمي شمیره ده. د اعدامونو د ګڼو کسانو او بشري حقونو سازمانونو خبرګونونه راوپارول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما یو له دغو خبرګون ښودونکو و. که څه هم د طالبانو حکومت تازه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د دې بیان په اړه څه نه دي ویلي، خو څو ورځې مخکې د دوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده په کندهار کې یوې غونډې ته وویل د شریعت امنیت امر دا دی چې موږ به قصاص عملی کوو. دغه شان د دوی د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 14مه په خپل ایکس پاڼه خبر کړي بیان کې د یونما څرګندونې له اسلامي او شرعي احکامو بې خبري بللي او ویلي دي چې دوی د اعدامونو دا احکام د دریو محاکمو له دقیقې فیصلې وروسته په هیواد کې د نورو ورته جرمونو د مخنیوي او الهي احکامو د تطبیق لپاره تطبیق کړي دي. خو د بشري حقونو ځینې فعالین دا احکام نه یوازې د جرمونو په کمولو کې ګټور نه بولي، بلکې په خبره یې په ټولنه کې د سختریزۍ او تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل ګرځي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
په منظر کې د خلکو فزیکی سزاګانې د جرمونو کچه نه شي راټیټولی. په منظر کې د دې ډول سزاګانو تطبیق چې نه یوازې انساني کرامت ته زیان رسوي، بلکې په ټولنه کې د تاوتریخوالي لامل کیږي. ظالمانه سزاګانې عادي کوي چې دا بیا راتلونکي کې اوږدمهاله ناوړه پایلې لرلی شي. بل دا چې د طالبانو تر واک لاندې عدلي او قضایي نظام شفاف نه دی.
د یادونه ده چې تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو د بشري حقونو بنسټونو او مدافعینو د طالبانو غوښتي وه چې دا ډول سزاګانې بندې کړي او د جرایمو د مخنیوي لپاره د یو اصولي او قانوني عدلي او قضایي سیستم له لارې عدالت تامین کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته
ولاندې د افغانستان پر نور وطن لپاره درته لرو خو سیو نړیواله موضوع اخلو. د تهران او واشنگټن ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو دویم پړاو سبا پیلېږي، خو یو ورځ مخکې تر دې خبرو د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی د مسکو د سفر پر مهال شک څرګند کړ چې واشنگټن د پوینا لزړه غواړي چې د خبرې مخ ته ولاړ شي. تفصیل په دې راپور کې
د ایران د بهرنیو چارو وزیر له روسیې څخه وغوښتل چې د تهران د اټومي پروګرامونو د برخلیک په اړه په لوړه کچه خبرو اترو کې رول ولوبوي. په ورته وخت کې عباس رقچی له واشنگټن سره د مذاکراتو د نوي پړاو تر پیل مخکې د امریکا پر نیت شک څرګند کړ. شاغلی عراقچی په مسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې لا هم په دې باور دی چې یو موافقه ممکنه ده. تاکل شوی ده چې سبا د اپریل په 19مه د ایتالیا په پلازمینه روم کې عراقچی د منځنی ختیځ لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سټیف ویتکوف سره د ایران د اټومي پروګرامونو په تړاو دوهم پړاو خبري پیل کړي، خو عراقچی نن په مسکو کې له لاوروف سره ګډې خبري غونډې ته وویل که څه هم د امریکایي لوري د نیتونو په اړه جدي شکونه شته بیا به هم سبا پرې خبرو کې برخه واخلي. تیره شنبه د اپریل په 12مه د تهران او واشنگټن ترمنځ د عمان په مرکز مسقط کې لومړی پړاو خبري وشوه. هغه خبري عراقشي او د امریکا استازي بتکوف رغنده بللې وي. لویدیسی وادونه د امریکا په شمول له اوجدي مدیر رئیس ایران تورنوي چې د اټومي وسلو د جوړېدو هڅه کوي، خو تهران بیا بیا ویل دي چې اټومي پروګرامي د سولېزو اهداف لپاره ده. نړیوال مفتشین وایي چې تهران توانیدل چې خپل یورانیم تر 80% پورې غني کړي. دا فیصدي د اټومي وسلو د جوړېدو حتی نشته دي. د اونۍ په پیل کې ویتکوف د ایران د یورانیم د غني کولو د ټولو پروګرامونو د بندولو غوښتنه وکړه. عراقچی د اپریل په 14مه په جواب کې وویل چې د ایران د یورانیم د غني کولو هڅې د بحث وړ نه دي او کچرته بل لوري دې ته لیوالتیا لري او د پوینا لغیر واقعي خوشتنو څخه ډډه کوي نو وی موافقه ته رسیدل ممکن دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یاد دي میاشتې په پیل کې ویلی وو چې له تهران ډیر خوشتنی نه لري، خو ایران به پرې نشتی چې اټومي وسلې تر لاسه کړي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې ځینې ځایي سرچینی او عام وګړي دا کوي چې له هم د وړو وسلو پوځي تجهیزاتو د پیرو پلور بازارونه فعال دي. دوی کې ځینې آن دا هم کوي چې د اړتیا پر مهال له دې بازارونو وسلې پیرل دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا ناسمې بولي او وایي چې دوی د دې ډول بازارونو په پراخه کچه مخنیوي کړي او هڅه کوي چې په دې ډول خپل پلټنو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په جنیو کې میشت د بشري حقوقو یو سازمان ویلي چې په خپل تازه څېړنه کې ویلي چې د افغانستان په ختیځ ولایتونو او د پاکستان په قبایلي سیمو کې له پخواني شوروي او امریکا څخه پاتې شو وسلو بازارونه تاود شوي او دغه وسلې په قاچاقي ډول باندې افغانستان ته ستنېږي. په دې اړه نور تفصیل د فیروزي عزیزي په دې راپور کې.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د دغه بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د دې ولایت په څو بیلابیلو بازارونو او د تورخم هغه اړخ ته د وړو وسلو تجهیزاتو او پوځي وسایلو په پټه کاروبارونه کیږي.
ارزانه او دغلا په تورمه د غشینه دې زیات راشل کیږي بوشي دا یې باندې ډیر زیات دی کی مزر لري دا تر باندې د تان ګول لري دا نه هر ولایت تر باندې ول سوالي تسوبي مې د داخلي او تحریکي دې تر نه ده په دې زیات شو دې خاص تر باندې تر باندې ول سوالي تسوبي کله مې دې زیات باندې ځنه اکثر خلک بلاره کیږي
خو نوموړي د خپل دې د ثابتولو په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل او ازادي راډیو هم سیمې ته د نه لاسرسي له امله نسی کولای په خپل واک ټول دا ایداوي تایید کړي. یوازې په ختیځ ننګرهار ولایت کې نه بلکې د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې هم د دې ډول پټو یا تور وسلو او پوځي وسایلو د پیر او پلور ایداوي کیږي. د دې ولایت یو اوسیدونکي چې په کابل کې د یوې مؤسسې مشري کوي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې څومره د مخ کې له همدې بازار ځانته وسلې رانیولې دي. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
څومره د مخ کې خپل مختل چې امر واخلم باندې خاطر باندې موږ سفر نه لري آزاد نه دي خو اته ګور پیدا کیږي ډیر زیات بازار نه لري خو خلک دي ما په کیسه خرڅي کاروبار کوي د درې دانې وخت دی او ما غوښتل امر ورته واخستم
د هم د خپل ادا په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. په افغانستان کې د وسلو او تجهیزاتو د پیر او پلور د تورو بازارونو د شتون او ورته د اسانه لاسرسي د ایداوي داسې محال دي چې په جنیوا کې مشت د سمال اینډ سروې یا د وړو وسلو سروې په نوم علمي او څېړنیز سازمان هم په خپل یو تازه څېړنه کې چې د اپریل په درېمه نیټه د ملګرو ملتونو په ریلیف ویبپاڼه کې خپره شوی ویلي سره له دې چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ناقانونه وسلو د مخنیوي په برخه کې پراخه مبارزه او پیاوړې پالیسۍ پلي کړې خو په ټکو یې د 2022 تر 2040 کلونو په ترڅ کې د دوی څېړنه ښیي چې لا هم د افغانستان په بیلابیلو په ځانګړې توګه ختیځو او سویل ختیځ ننګرهار کونړ خوست پکتیا پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو او پاکستان سره پر سرحدي سیمو کې د وړو وسلو پوځي تجهیزاتو او وسایلو خلاص یا تور بازارونه سته او ان قاچاقي کیږي. د دې سروې مخې دا وسلې او تجهیزات اکثرا لبخواني شوروي پاتې سوي او د تیر جمهوریت نظام پر مهال د ناټو لوري پر پوځیانو ویشل سوي هغه دي چې د طالبانو لخوا په 2021 کال کې د افغانستان د سقوط پر مهال ترې پاتې او په ټکو یې د همدې وسلو قاچاق پترس کې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي او القاعده جنگیالیو ته پلاس ورغلي دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې وسلو د خلاصو بازارونو او قاچاق وېدا ویرادوي او وایي چې دوی د هر ډول ناقانونه وسلو او کاروبار مخنیوي کړای دی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې څومره اسلحه دي کغه ترنې دي وړې دي د بهرنیانو په څوي دي ټول زموږ ملي امنیتي منافع دي کلکه د موږ حفاظت او ساتنه کوو. درې کال تیر شو او موږ تسهیل شو الحمدلله په ټول افغانستان کې څومره اسلحه چې وغه ټول جمع شوي دي او د ضرورت مطابق خاصن درېګر باندې چې وزارتونو کې استفاده کیږي هغه نه اضافه ټول د مسوي دي هیڅ شاد اجازه نه ورکاو چې هغه مارکیټ ولري یا بازار کې خپل شرکتو کې یا هم د هوا څخه بهر یوسي او کلکه منه دي.
عبدالمتین قانی وایي دا منی چې ځینې ځایونو کې ځینې کسان به په پټه او په محدوده توګه د دې وسلو کاروبار کوي خو ټینګار کوي چې زر به پر وړاندې اقدامات وسي. د چارو ځینې شنونکي او څارونکي په دې باور دي چې که د دې وسلو د قاچاقو او راکړې ورکړې مخونه نیول سي نه یوازې سیمه او نړۍ ګواښلی سي بلکې په خبره یې د افغانستان نږدې راتلونکی هم له نه جبرانیدونکي امنیتي کړاوونو سره مخ کولای سي. له دې ډلې څېړونکي او د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ غړي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل
ډیر زیات وسلې پاتې دي هغه هم استفاده په سیمه منطقه استفاده کول زه فکر کوم
د افغانان ته بدنامې راوړي او د دې باید مخه ونیول شي. مخه زه فکر کوم د ستونزمن بنی په خاطر دې چې طالب چارواکي باید د دې نت او اراده وکړي چې دا وسلې نورې خرڅ نه کړي او یا خپل ټول تجهیز سره دوستي لري هغه ته ورنه کړي. خو کشیر دا ادامه پیدا کړي په هر واد کې چې د افغانستان نه کوم وسلې استعمال کړي هغه واد به په افغانستان کې مداخله کوي.
دا اندیښنې او داوی داسې ماحول مطرح کیږي چې په دې ورستیو کې ګڼو لوړپوړو پاکستانی چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډو په ګډون په بیلابیلو دریزونو کې داوی کړي چې په دغه هیواد کې د بلوڅ ازادي غوښتونکو او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی جنگیالیو لخوا په حمله کې له هغو وسلو کار اخیستل شوی چې له افغانستانه ورته رسیدلي او د دوی د اداو پر بنسټ دا هغه وسلې دي چې له امریکایي ځواکونو نه افغانستان کې پاتې شوې دي. هغه اداوي چې مخکې طالبانو او د ټي ټي پی ویان محمد خراسانی ازادي رادیو سره خبرو کې رد کړي دي. تازه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د اپریل په 14 په خپل ایکس پاڼه د پاکستان د دې اداو په خبرګون کې ویلي چې دا هغه وسلې دي چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکایي ځواکونو د تجهیزاتو تامینولو پر مهال د پاکستان د بندرونو په ځانګړې توګه د کراچۍ بندر له لارې غلا شوي او وروسته دغه هیواد کې په تورو بازارونو کې پیر او رول سوي دي. د ریلیف پر وپانه د وړو وسلو اړوند خبرې سوي سروي لمخي له 2015 تر 2021 کال پورې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو د پاتې سویو یوازې کوچنۍ وسلو اندازه 1.94 میلیون ډالر ته رسیدي. نه یوازې پاکستان او د سیمې ځینې هیوادونه بلکې د امریکا متحده ایالات هم د دغه وسلو په اړه اندېښنې او د بیرته اخیستو تکالې لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندې تر دې د طالبانو کلنی پوځي پرېد ته په اشاره ویلي و چې د طالبانو له لوري د امریکایي تجهیزاتو استعمال خفه کوي او د پځلونو د دغه وسلو د بیرته ترلاسه کولو ګواښ کړای دی. که څه هم د امریکا د ولسمشر له دې دریځه ځینې پاکستانی پوځي چارواکو هرکلای کړی او په دې اړه یې د دواړو هیوادونو ځینو لوړپوړو چارواکو خبرې هم کړې دي، خو د طالبانو حکومت یو لوړپوړي چارواکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم یاد سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې امریکا ته به بیرته یوه مرمۍ هم ورنکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار او د یو شمېر امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په ګډون د ناټو ځواکونه چې تیر شل کاله په افغانستان کې وو او د 2021 کال د اگست میاشت کې کله چې له افغانستانه ووتل د 2 میلیارډ ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات او سپکې او درنې وسلې ترې پاتې شوې چې د طالبانو لاس ته ورغلي دي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته له 8 ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
تاسو لا پیغامونو.
سلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجی د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجی کې زنی کسان د مزکو په غصه باندې اخته دي او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دي چې دلته زنی اشخاص دولتي مزکی غصبي او تروبوي لاندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادۍ رادیو ټول خوږو کارکونکو اوریدونکو سلامونه، هیله ده چې تاسو روانه په خیر. نو دا زما پیغام تر د طالبانو تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسوي. دا پیغام دی چې وروره په هیواد کې مو تاریخ بند کړی دی، ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، بل ماشام پر ډوډۍ واسو قدرت نه لري، کم کار وکي بیکاری ده، کار روزګار نشته. نو نو مرستي ورسره وکړي، وادي مو ورسره وکړلې. نو په خوا چې تاریخ کې لا و نو دوغنه غریبي و، مسکینی نه و، دوغنه غربت نو. نو خلک به پور دار کوي ورسره. نو وس تاریخ چې باندې نه لاس روپی څوک په کار زور کې، بیا چې په کار زه هم ورکې، نو لاغه بیا د کومې خوا کې و بده د 200 متره ته ولاړې لاندې سولې غنم یوازې هغه خپل غلانه کې جلس خرواره چې دی د کاله خوري یا ته خرواره خوري، هغه 15 خرواره یا شپږ خرواره کې. نو دی د کور نور شان په چش برابر کې. نو له عمارت څخه مو غوښتنه داده چې د نړیوالو څخه مرستې واخلي. مرستی را واړی وی او داسې دینه کوي چې ولسی خپل ځان ناراضه کی وس هم زیات ولسی ناراضه دی بل ما شام پر ډوډۍ وس قدرت نه رسید داسې ستړیا سره مخ دی غلا او ارڅنه بره خود زیاتې جنو څو کی ټول پاکستان او ایران ته واوښتله او هغه وهل ظلم هر څه ورسره کوي نور دولت ته واوښتل نو ځکه چې خپل ماښام ډوډۍ نه لري خپل ماښام په ډوډۍ پسې اوګار نو د ازادۍ راډیو څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدرونه او پروز کون کو یو سل به هم تاسو ټول ته شرع خلاص مې د نن ورځې درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول قدرمن او پروز کون کی برترو غو جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت چمې بوم پتن می خو جوړ غللی زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مې تاسو درسی مضمون د افغان مشورو مېرمنو اړوند دی د افغان مشورو مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لا بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک یې څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ ستاسو د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمن وپېژندل د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځلې بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمنه پېژنو د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک د څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خو جواب ګلالي زده کوونکو له تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او خوږو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم له تاسو ټولو درنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست د پیل په شیبو کې باید تاسو ټول درنه زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل قلم کتاب او کتابچه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ. درنو خوشو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د لسم لوست موضوع زکیه خدادادی ده. دیده ولو چې مېرمن زکیه خدادادی څوک وه څه ډول شخصیت و کوم کارونه یې سرته رسولي دي او څرنګه مېرمن زکیه خدادادی وکولی شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له نومیالیو افغانو مشهورو او زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو د توجه په هیله ولو چې زکیه خدادادی څوک وه مېرمن زکیه خدادادی څوک ده. زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهوره ښځینه ورزشکاره او د مقاومت او ارادې سمبول ده. درنو خوږو زده کوونکو ولو چې مېرمن زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهوره پرمختللې ښځینه ورزشکاره د سپورت په برخه کې او هم چنان د مقاومت او ارادې یو سمبول یو بیلګه ده. هغه په 1908 مریز کال کې د هرات په ښار کې زیږیدلې ده. ولو چې مېرمن زکیه خدادادی په 1908 مریز کال د هرات په ښار کې زیږیدلې ده. د خپل معلولیت او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکولی شوه چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. مېرمن زکیه خدادادی که څه هم مالیات او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شول ډېر زیات سترې ننګونې د ژوند د بریا پر لور باندې راغلل که څه هم د ډېرو زیاتو سترو خنډونو سره مخامخ شول خو بیا هم د دوه ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود مېرمن زکیه خدادادی وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځې میډال ګټونکي په توګه پیژندل کیږي. درنو او خوږو زده کوونکو ولو چې مېرمن زکیه خدادادی د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې یو غړې یا هم اشتراک کوونکې ده. د دې ټیم یو غړیتوب کوونکې ده او په دې برخه کې د لمرنی افغاني شزینه میډل ګټونکې په توګه سره پیژندل شوې ده. یعنی دا یوازنی هاو لمرنی افغانه مېرمنه و کوم چې په لمړي ځل یې افغانستان ته میډل وګټه په دې ورزش په برخه کې. همدارنګه درنو خوژوز د کوونکو د مېرمن زکیا خدادادی لستراوړنې لولو چې کلا او څنګه یې ترلاسه کړی دی. زکیا خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه و ځکه چې هغه لومړنی افغان مېرمنه و چې په دې لوبو کې برخه واخیسته. درنو خوژوز د کوونکو لولو چې مېرمن زکیا خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړه او په دې لوبو کې اشتراک وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه و، یو تاریخي صحنه و، ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغان مېرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول. یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغان مېرمنه د هیواد څخه بهر په نړیواله صفحه باندې سیالي سرته رسوي. نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت لامله د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و، خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه. درنو خوژوز د کوونکو کوم سفر چې مېرمن زکیا خدادادی شروع کړی و دا د دې دپاره ډېره زیاته ستونزمن و. د افغانستان کوم وضعیت چې و د هغه له عمله څخه دې نسبه کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووزي. نه یوازې دا چې کورنۍ ستونزې مشکلات و، بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلات سره هم دا مخامخ شوله. اقتصادي ستونزې او داسې نورې مشکلات سره دا مخامخ و. دې نسبه کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي. خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د مېرمن زکیا خدادادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوبو کې سیالي ترسره کړي. او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل او بالاخره دی وکولی شوی د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول. درنو خوژوز د کوونکو زکیا خدادادی د افغان ښځو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی مېرمن زکیا خدادادی یو له هغو سترو افغان مېرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغان ښځو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و. یعنی مېرمن زکیا خدادادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده، دا یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و، بلکې د دې ښکارندویي کوي چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې، ډېر زیات محدودیتونه دي د دې د استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوژوز د کوونکو په دې برخه کې هم د مېرمن زکیا خدادادی پیغام ولو چې افغان مېرمن ته کوم پیغام پرې شوه دی. مېرمن زکیا خدادادی یادونه کړې ده، زه دلته یم چې وشیم افغان شزی حتی د مالیت سره د نړیوالو سیالیو ورتیا لري. مېرمن زکیا خدادادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم تر څو دا وشیم، که څه هم افغان مېرمنې مالیات لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو ورتیا لري. دوی دا استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیا د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه ده. هغه د افغان ښځو په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو خوژوز د کوونکو لولو چې مېرمن زکیا خدادادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره، بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خود دادی د ژوند درسونه درنو خو روز د کون کو په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خود دادی د ژوند درسونه بلوچی میرمن زکیه خود دادی د خپل ژوند څخه کومي تجربه حاصل کړې دي. لومړی محدودیتونه د ارادې لپاره هند نه دي. میرمن زکیه خود دادی یادونه کړې ده هغه محدودیتونه هغه بندیزونه چې د افغان شوزو پر وړاندې باندې دي یا هم پنړی کې د نورو شوزو پر وړاندې باندې دي هغه هیڅ کله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې دی باندې یو هانت نشي ګرځېدلی. هغه دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسیدل شونی دي. یعنی میرمن زکیه خود دادی نه یوازې دا چې افغان ښځو ته دا ثابته کړه بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره کچیری یو څوک قوي هوډ او اراده ولري هغوی کولی شي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسیدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام میرمن زکیه خود دادی دا یادونه وکړل په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دی. د هغې مبارزه د دیش کاروندوی کوي چې د خپل وړتیاو باور کول شي د هر ډول خنډ مخه ونیسي. یعنی د میرمن زکیه خود دادی دا څرګنده کړله چې مبارزه کول د دې اشکاراندوی کوي چې خپل وړتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل وړتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. کچیر یو څوک خپل وړتیا او خپل استعداد باندې باور ولري هغوی کولی سي خپل ژوند کې د هر ډول خنډ ستونزې او مشکل مخه ونیسي او خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د شوزو لپاره الهام زکیه شوزو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی میرمن زکیه خود دادی ټولو شوزو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړله چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کیږي خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دی کولی سي خپلې موخې خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن زکیه خود دادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې د ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دی کولی سي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. تر نو خو جوز د کونکو وس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف ترلاسه کړي، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خود دادی یوازې یو ورزشکار نه ده بلکې هغه د افغان مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ سمبول دی. تر نو خو جوز د کونکو له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې میرمن زکیه خود دادی نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده بلکې د ترڅنګ هغه د افغان مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغه ټول افغان مېرمنو ته دا څرګند کړله کچيري که څه هم په افغانستان کې د شوزو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې مېرمن زکیه خود دادی په پارا اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې لومړنۍ ښځینه افغان مېرمن و چې په دغو نړیوالو سیالیو کې اشتراک کړی و او لومړنۍ میډال ګټونکو افغان مېرمنو له جملو څخه وشمارل شول. یعنی دې دا ټول نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغان مېرمن کولی سي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنوز د کونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې الوس کوم چې موږ تاسو د میرمن زکیه خود دادی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. موږ تاسو دا وپیژندل میرمن زکیه خود دادی څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. اوس هم درنوز د کونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو. د لوس په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوي. د درس لنډیز ولیکي، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوښته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وو، او هم چنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تیرې ورځې موږ او تاسو څه لوستلي وو، تیرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کوم افغاني مېرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو، او هم چنان د نن ورځې لوست په شتوګه سره زده کوئ. نور نه درنه زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، دا لا پامان شوخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم احترام و احترامات می عمرې قدرمنو درنو زکون کوم یو زله به هم تاسو ټول ته شرغ واسم د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سریال د صحت جمع پوم پتر می درنو ګللی زکون کوله که څنګه سیسمه راستا سم مضمون د افغان مشوره مېرمنه اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو افغان مشوره مېرمنه او پیژنو او د حقوقي تجربه په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کو. لکه څنګه چې پتیرو لستون کې موږ تاسو اوس موږ د کران هیواد افغانستان زړهوري کار مانی افغان غشتلې مرمنې و پیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سی یو اتل افغان مرمنې در پیژنو. هله د چې د درس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زکونکو مخکې له دې نه چې ستاسو د لوست پر لور باندې راسم د تاسو ټول خوښ او ګلري زکونکو ساحل لرم تر څو خپل ټول درس مواد خپل ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې د خپل ځانو سره نوٹ کړي. ځکه دا نوٹ اخیستل نه یوازې د تاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کړي، بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم ځینې استفاده وکړئ او هم چنان د خپل نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوونکو، دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغان مرمنې پیژنو د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو، بلکې د دې تر څنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په حق له هم معلومات ترلاسه کوو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو توجه غواړم. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي. رازو درنو زکون کو خپل لوست بیل کوز مراستاسو د نن ورځې سپار لسم لوست موضوع شکردخ جعفری دلولو چی شکردخ جعفری څوک و اثر او شخصیت و کوم کارونه نه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دی او څنګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دی. شکردخ جعفری، شکردخ جعفری څوک ده؟ شکردخ جعفری د افغانستان یو لمقش فزیکپو او د تیبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1900 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلی ده. د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکردخ جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او هم چنان شکردخ جعفری په 1900 کال د دایکندي ولایت په سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلی ده او د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ. شکردخ په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته لاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. ولو چې شکردخ مېرمن شکردخ جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړل او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې زده کړې وکړلې او په دې برخه کې د دې موخه یوازنی موخه دا و چې څنګه کولای شو د فزیکی ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه مېرمن شکردخ جعفری په دې باندې وتمنېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي او د فزیکی ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکردخ جعفری د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیوا ته ولاړله چې هلته د هغه طبي فزیکی پوهنتون څخه فارغ شوله او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله. یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیوا کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جپری احترا. د زیمتر جپری په یو داسې وسیله ده چې د شوا د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جفری یو داسې یو اله یا هم داسې یو وسیله به کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازې
اندازه کول لپاره کارول کیږي، یعنی هغه دقیق اندازه یا هم ان مقدار چې کیږي په پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري، ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی، ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړی دی. یعنی دغه وسیله چې د کومې شعاعګانې کومې وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمېرل کیږي، ځکه چې د درملنې پر مهال باندې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا څه کړی دی زیاته اغېزه لري او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړی دی. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزه کمی شپې، یعنی کله چې دغه وسیله را مېسته سپله دغه قومي شعاعګانی چې کومي اترازان دي هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کوم ستراتیژي څخه استفاده کول نو په هغه وختونو کې به دغه ځینی شعاعګانو به جنبي عوارض را مېسته کول. نو کله چې دغه وسیله د جیم د زیمټر جعفری کوم اختراع وسپله د دغه اختراع څخه ورسته دغه شعاعګانو بی اواریس کانس بوله او د سرطان د درملنې نور هم شکل، یعنی د هغه د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستر بریا ګڼل کیږي، یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه وسیله جوړ کړله د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو لستر وسیلو څخه وشمېرل سپل، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستر بریا ګڼل کېدله. د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې وو، یعنی سرطان ناروغي یو داسې ناروغي دی چې هیڅ علاج نه لري، خو مګر بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولی شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخ جعفری د زیمټر جعفری اختراع په واسطه سره وکولای شوای چې د سرطان د ناروغي هغه شواوی هم هغه وړانګي چې تر کنټرول لاندې راولي او هغه په درملنې کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزه او ستاینلیکونه په دې برخه کې هم د شکردخ جعفری جایزه او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزه او ستاینلیکونه ترلاسه کړی دي. شکردخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل ده. جایزه هغه د زیمټر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه، یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه زیمټر جعفری اختراع کړل نو د دې په واسطه سره شکردخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمېرل سپله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمېرل کیږي، یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کیږي، ځکه شکردخ جعفری خپل دکترا چې و په برتانیا هیواد کې اخیستی و، نو ځکه هغه مال چې کله شکردخ جعفری دغه اختراع کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا لسترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمېرل کیږي. الهام د شوزو او ځوانانو لپاره شکردخ نړۍ ته وښودله چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی، یعنی شکردخ جعفری ټولو هغه مېرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړله چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفری مېرمن و، یو افغانه مېرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نو پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت لامل څخه او هم چنان د قوم لامل څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړل. دغه محدودیتونه چې دې پر وړاندې باندې و د هغه سربېره هم شکردخ جعفری خپل بریاو ته ورسېدله او خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي، یعنی شکردخ جعفری ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړه چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړئ. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ. د شکردخ جعفری یو پیغام چې ټول افغان مېرمنو ته پریښی دی هغه دا دی، شکردخ جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ او استقامت وکړئ.
یعنی شکردوخ جعفری وایي که څه هم ستاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې ته ښځه یې نسې کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي، یا هم ټولنیز اختلافات راځي. وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، دا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږي. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې شکردخ جعفری اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکردخ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی، او به شکردخ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکردخ جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي، نه یوازې چې شکردخ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د شکردخ جعفری د ژوند درسونه لولو چې شکردخ جعفری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دی سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دی سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دي ترلاسه کړي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله، یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودله چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نوموړي دا ټولو مېرمنو، ټولو افغانانو، ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټولو فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې له لارې څخه موږ او تاسو کولی شو چې پرمختګ وکړو او ښه او روښانه راتلونکی ولرو. دریم، الهام بخښونکی شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي. یعنی مېرمن شکردخ جعفری د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي او کولی شي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا شوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړی دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دی خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دې هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې ورسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړئ په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځانو څخه جوړ کړئ، ترڅو نه یوازې چې موږ، بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څرنګه چې اوس موږ او ستاسو د ټولو غرور او افتخار شکردخ جعفری ده. یعنی مېرمن شکردخ جعفری یو له هغو افغان مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغسې مېرمنو له جملو څخه وشمېرل شو. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکردخ جعفری څوک وه؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د چیرې شکردخ جعفری څوک وه؟ دویم، شکردخ جعفری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکردخ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درسه پورې. د الله په امان.